از دکتر فضل.
سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 4 بجې دی. تاسو موږ غږ آزادي رادیو نه اوري. پاموکې د دې سات خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې پر افغانستان د طالبانو لپیا وختمنې دوه رئیس نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شاک کړی ده. یان انګلند وایي یوازې د 2 روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ وچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی انګلند فرانس پریس خبري اژانس ته همدارنګه ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن او اوسلو کې کوم بل کانفرنس ته اړتیا نشته، بلکې افغان میرمنې مونږ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ ودرېږو او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. ښاغلی انګلند تیرونۍ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د امریکا د مرستو پر ځنډېدو هم اندېښنه ښودلې او وی ویل چې د مرستو دغه ځنډ به د افغانستان پر خلکو چې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي ناوړه اغېزې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پورې تړلې دي. ښاغلی بینټ دغه څرګندونې نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د استرالیا په ملبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره کړي او ویلي دي چې افغان لوبډلې په ملبورن کې په هرې منډې سره ښکاره پیغام ورکړ چې دوی بغلې نشي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان ښځې په جلا وطنۍ کې لوبې کوي، په افغانستان کې ښځې په بشپړ ډول له سپورت څخه منع دي. افغان ښځینه لوبډلې د پنجشنبې په ورځ په ملبورن کې د استرالیا د بې پولې ښځینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د 2 منډو په توپیر لوبه وبایلله. د افغانستان کامیر هوایی خصوصي شرکت د پنجشنبه په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایی ډګر ته لومړنۍ مستقیمه الوتنه ترسره کړې ده. د باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د راپور له مخې کامیر هوایی شرکت 2 ورځې وړاندې ویلي وو چې داخلي پروازونه به په ترڅ کې به هر مونه یې دوال وطنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کوي. کامیر به د پنجشنبه او یکشنبه په ورځ له کابل څخه خوست او د جمعې او دوشنبه په ورځ له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ یو ټیکټ به $50 ټاکلې ده. او د اسرائیل پاوز نن جمعه ویل چې هوایی ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبري اژانس د راپورونو له مخې د اسرائیل پاوز په یو بیان کې وویل چې په البقا سیمه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پاوز په وینا په نښه شویو هدفونو کې تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړي حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار واخیست او هم د سوریې لبنان د پولې په اوږدو کې نور تاسیسات چې دې ډلې ورڅخه د وسلو د قاچاق لپاره کار اخیست شامل دي. د اسرائیل پاوز همدارنګه ویلي په سیمه کې کواکا اوربند توژمن دي، خو د ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. سپینې ماڼۍ د تېرې یکشنبه په ورځ وویل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند چې نومبر میاشت کې نافذ شوی د فبروري میاشتې تر 13 پورې به غځېدلی وي. سلامونه، از موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. دا خبری ټولګه زه فرشته سحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د خبرونه په لړ کې برا سره واوري چې یو ځل بیا افغان ښځې خپل حقونه لپاره غږ پورته کوي او دوی وایي چې د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د له منځه وړلو لپاره باید نړیواله ټولنه په مستقیم ډول افغان میرمنو او د طالبان حکومت سره وویني.
موږ له سره د دې بهتره وي چې د بهرنیو هیوادونو استازي او مشران د افغان سره مخامخ ارتباط کې اوسي او د دوی ستونزو مشکلات واوري.
او د دې ترڅنګ دا به هم واورئ چې د ارزګان ولایت په 4 ولسوالۍ کې د 2 قومونو ترمنځ د 1.5 لسیزې دښمنۍ په دوستي بدله شوې.
موږ یو دیوال په مابین کې دی، بیا موږ دا خلک دی سره دوستانی، موږ فریان، موږ چې د دوی په کور کې د دوی د موږ په کور کې نه.
نړۍ وال موضوع هم شته وړاندې په خبرونه کې د ازادي میل مخبرونه هم درته چمتو ده. خو پام وکړئ په سر کې د افغانستان اړوند راپورونو ته تاسو زمونږ سره مل اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا خره غلاست پایل کو د خبرونه په راپورونو د ناروی د کډوالو شورا مشروي د هیوادونو استازي دي د میرمنو د حقونو د مبارزې لپاره باید کابل او کندهار ته سفر وکړي. یان اګلند فرانسې خبری اژانس سره په یو مرکه کې ویلي نړیوالې ټولنې په افغانستان د طالبانو تربیه وکمنې دوروسته د دغه هیواد خلکو ته شاکړه ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې او جونې هم وایي چې د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د لمین زوړل لپاره دی باید نړیواله ټولنه د مستقیم ډول باندې افغان میرمنو او طالبانو ترمنځ کینی او خبرې دی وکړي. په دې اړه نور جزئیات له سنا کاکړه واورو.
د ناروی د کډوالو شورا مشر ویلی لکه نه چې طالبانو په افغانستان کې وخت تر لاسه کړی نړیواله ټولنه د دې هیواد خلکو ته شاړه ولی یان اګلان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی د پنځم به پورز د جنوري په دیشمه فرانسې خبری اژانس سره په مرکه کې زیاته کړې یوازې د محدود اروپایي هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي او د میرمنو حقونو د دفاع او جنسيتي تبعیض پر وړاندې د مبارزې لپاره باید دغه استازي کابل او کندهار ته سفر وکړي.
افغان میرمنې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې بل کانفرنس اړتیا نه لري ځکه دوی غواړي چې په افغانستان کې له دوی سره یو ځای شو او د هغوی لپاره مبارزه وکړو.
ښاغلی اګلان پنجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونو ته په اشاره سره ویلي له نادولتي مؤسسو څخه د ښځو د ایستلو او د پروژو د ځنډیدو لامل د بودیجې نشتوالی دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د له منځه وړلو لپاره باید نړیواله ټولنه په مستقیم ډول افغان میرمنو او د طالبانو حکومت سره خبرې اترې وکړي. د دوی له ډلې د کابل اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
موږ نظر دا ډېر بهتره وي چې دا د بهرنیو هیوادونو استازي او مشران د افغان نجونو سره مخامخ ارتباط کې اوسي او د دوی ستونزې او مشکلات واوري. هم چنان تر ټولو مهمه دا ده چې دوی د افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي او هغه ستونزې او مشکلات چې د نجونو د تعلیم، کار او یا هم په نورو برخو کې شتون لري د هغې په لمنځه وړلو کې همکاري وکړي.
له زده کړو بې برخې او د پلازمینې یوې بلې اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې ټولنې ډېرې هڅې کړې خو لیدل کېږي چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. زما په نظر دا دوی ته یو جدي موضوع ده. نو باید افغانستان ته سفر وکړي، له نږدې د خبرې وکړي او د خوشینۍ څرګندولو پر ځای د یو عملي اقدام ترسره کړي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر دغه شان په خپل مرکه کې لګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو جبري ستنولو ته هم تم شوی. یعنی ګلن ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو ته په اشاره سره ویلي چې ایران د ورځې په زرګونه افغان کډوال په دې سخت ژمي کې افغانستان ته ستنوي. هغه مخکې ویلي وو چې له لسیزو جګړو، اقتصادي سقوط او د اقلیم له کړکېچونو وروسته افغانستان د میلیونونو راستنیدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره چمتو نه دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر په داسې حال کې د نجونو د حقونو پر سر طالبانو سره د تعامل خبره کوي چې طالبانو په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو ګڼ بنسټیز حقونه نقص کړي دي. د طالبانو دغه بندیزونه د نړۍ په کچه غندل شوي خو دوی لا په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت ادا کوي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلې شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د ماشومانو په ګډون په لسهاو افغانان نیولې دي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې یوازې هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو بیا کډوال د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. نور حال فريدي سیال نورو
د دوی مقصد دا وی چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزې ونه لري، نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه یې رخلي، د بیکونه کالی ورته په ټول کور کې شیندي، انوارېګانې رخلي رسپړي، کالی هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې میشت افغان خبریاله مینه اکبری ده، وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د یونیسیار و نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړي وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. که ته د سفارت لیټر هم ولري تا بیا یې، او که ته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولري بیا دې هم بیا یې.
له دې وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هېواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې او وایي دې لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا او اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند ظلمي د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د معلومات له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود 15 تر 30 نفره مهاجرین چه پکی ماشومان زنانه وی او مشران طول پکی شاملی در دانی ویل سوی دی او حاجی کام تا انتقال سوی دی.
پاکستان دا دوی بخبره دا بیاسنا دا افغان کدوالو دا نیولو لڑی دا روان جنوری لپای لپایل کرده دا. د علمی بخبره دا دوی دا معلومات لمخیت روسا ل1550 دیر افغان کدوال دا پولیسو لخوانی ول شوی چه لدی دلی 350 بیرتا افغانستان تا ریپورت شوی دی. دا ناروی د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقونو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی وو او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د ایران ځینو امنیتي چارواکي طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر له اختلافونو خبر ورکړی دی. د ایران د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان د دغو اختلافاتو پر حل ټینګار کړی او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړېدو په اړه ویلي چې دا دیوال باید د رسمي پولې په توګه ونه ګڼل شي. یو شمېر سیاسي او امنیتي شنون کې بیا وایي چې د ایران حکومت اوس تازه دی پایلې ته رسیدلی لای چې له طالبانو سره د سخت دریزو افکارو پر بنسټ همغږي د دوی د ګټو د ټینګښ لپاره بې نتیجې ده او یوازینی د حل لاره تفاهم، تاریخي مطالعاتو او آرشیفونو ته مراجعه کول دي. په دې اړه نور جزئیات به حدیث پردیس راکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی له سفر وروسته تودې شوې، د ایران یو لوړپوړی امنیتي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو په اړه اختلافات لري. هیڅ نه خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان له قوله ویلي چې نوموړی د دغو اختلافاتو د حل او د دواړو خواو ترمنځ د لا ډېرې همکاري غوښتنه کړې ده. دغه لوړپوړي ایراني چارواکي د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال جوړولو ته په اشاره سره ویلي چې دا دیوال سرحد نه دی بلکې د سرحد امنیت لپاره جوړ شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې طالبان باید د موضوع ته پام وکړي ځکه کېدای شي ځینې ځایونه داسې وي چې اصلي سرحد د دیوال څخه وړاندې وي او د سیمې جغرافیوي شرایط ته په کتو مهمه وه چې دیوال د سرحدي سفری نقطې څخه یو څلری جوړ شي. یو شمېر امنیتي شنون کې لړل اسد الله ندیم او افغانستان له خپل غونډوي هوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران سره تل سرحدي شخړې لري لیدي، خو د هلي وازنې لار تفاهم، تاریخي اسناد او آرشیفونو ته مراجعه کول دي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران.
دی وی د افغانستان سرحدونه له پاکستان، ایران او نور هیوادونو سره لا هم تر حد زیات ستونزې لري، خو خبر دا وی چې افغان او ایرانی لوري د مذاکرات او تفاهم او تاریخي مطالعاتو لاله دا مسله حل کړي، ځکه کدا موضوع یو ورخیز او د کوم هیواد په ګټه حل شي نو راتلونکي کې بستونزې پیدا کړي چې د دواړو لوريو خلکو تبا سر خوګي جوړ کړي. د ایران حکومت تل افغانستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو دلیل د افغان کډوالو د مخنیوي او د هغو ډلو د ګواښ کمول بللي چې دوی یې ترهګري ډلې بولي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وړاندې ویلي و چې تر دې دمه له افغانستان سره د سرحدي دیوال کار 50 کیلومتره بشپړ شوی او تمه ده چې د روان کال تر پایه 100 کیلومتره نور هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. سیاسي کارپوهان له ډلې فاضله سروش وایي چې د ایران حکومت اوس پوه شوی چې له طالبانو سره همغږي د دوی د ګټو د تامین لپاره بې نتیجې ده او دا به د ایران او طالبانو د اړیکو د خرابېدو پیل وي.
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامي
په لومړي سر کې د اسلامي امارت لره تک سره ایران فکر کاوه چې کولای شي له طالبانو سره د سخت دریځو افکارو پر بنسټ همغږي ولري او خپلې ګټې بخوندي کړي، خو اوس پوښوي چې دا امکان نه لري او د امارت له لوري ورته ګواښ موجود دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبرپور جمشیدیان داسې مهال د ایران او طالبانو ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو د اختلافاتو خبره کوي چې تیر کال د دواړو لوریو ترمنځ د سرحدي شخړو پیښې هم شوې وې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دغه نخوتو وروسته ویلي و چې نه غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ترینګلې شي او ټینګار یې کړی و چې باید دا موضوعات د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د هلمند د اوبو د ګډو پولو د امنیت او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې په اړه خبرې کړې وې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا لومړی ځل و چې لوړ پوړی ایرانی چارواکی کابل ته سفر کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په دې برخه کې یو نړیواله موضوع درته لرو. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند په ترڅ کې به سبا شنبه حماس درې نور اسرائیلي ارغمل شوي خوشی کړي او اسرائیل هم په بدل کې پلاسکونو فلسطینی بندیان خوشی کوي. په غزه کې د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب د نافذ شوي اوربند په ترڅ کې تر اوسه لسو زیات اسرائیلي او 15 تایلنډي ارغمل شوي خوشی شوي دي، خو د اسرائیل چارواکي بیا وایي چې تر اوسه لاتیا او زیات ارغمل حماس سره دی. نور حال په دې راپور کې ووري.
اسرائیل ته د حماس ډلې د هغو دریو یارغملونو ملړ سپارلې چې ټاکل شوې دا ډلې په غزه کې د نافذ شوې اوربند پترس کې سبا شنبه خوشی کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه وویل چې د یارغملو دغه نوم لړ ارزوي او وروسته به کورنیو ته خبر ورکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني تایید کړی چې د خوشی کېدونکو یرغملو لست اسرائیل ته سپارلی دی. په غزه کې د اوربند موافقې له مخې حماس باید د هغو یرغمل شوو کسانو نومونه چې خوشی کوي 24 ساعته مخکې په اړه اسرائیل ته خبر ورکړي. اسرائیل بیا هم په بدل کې په لسګونو فلسطیني بندیان خوشی کوي. د اسرائیلي چارواکو په وینا په غزه کې لا هم دوه اتیا یرغمل شوي کسان د حماس په بند کې دي. حماس د پنځشنبه په ورځ اته یرغمل خوشی کړل چې پکې دوی د جرمني او اسرائیل دوه ګونی تابعیت لري، یو اسرائیلي سرتیری او 15 تنه نور هم تایلندي کارګران دي. حماس او اسرائیل به د اوربن موافقه چې د جنوري په نیمایي کې د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب شوي په دریو مرحلو کې عملي کوي. د دغې موافقې په لومړي پړاو کې د اسرائیل په زندانونو کې د 1904 فلسطیني بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې درې دېرش اسرائیلي ارغمل شوو کسانو خوشی کېدل شامل دي او د اسرائیل پوځ به هم د غزې له ګڼ میشتو سیمو څخه ووزي. د اوربند دوهم پړاو د پلي کولو لپاره به خبري اترې د لومړي پړاو په شپاړسمه ورځ پیلېږي او تمه کیږي چې د پاتې یرغمل شوو کسانو خوشی کېدل یو دایمي اوربند او بلاخره له غزې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل به پکې شامل وي. په دریم پړاو کې یو بل ته د مړو د جسدونو سپارل او د قطر، مصر او ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د غزې بیا رغونه شامله ده. په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شو. په هغه برید کې حماس شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان اړوند نور راپورونه مشته را سره تر پایا مالوسی ورزو اورسکان ولایت ته د اورسکان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ دی وی نیمې لسیزې دښمنی په دوستی بدله شوې ده. د دغه ولسوالۍ دوه قومونو ترمنځ د دښمنۍ چې یو تن پکې وژل شوی بو د دینی عالمانو قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب روغه جوړه وشوه. د سیمې خلک وایي د یادو قومونو ترمنځ شخړه د مځکو پر سر پیل شوې وه چې نن ورځ د ځایي قومي جرګې او دینی عالمانو په منځګړیتوب حل شوه. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار نور حال راکوي.
د اورزګان ولایت په چوراو لسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ د یوې نیمې لسیزې دښمني د دغه ولایت د یوې ځایي قومي جرګې په مرسته په دوستۍ بدله شوه. د یادو قومونو ترمنځ دغه دښمني د مځکې پر سر راپورته شوې وه او وروسته بیا ترمنځ یو کس وژل شوی و. تر نننۍ نیټې پورې دوی د یو بل سره څټ په څټ ګرځېدل او آن ځینې کورنۍ خو بیخي د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي هم وې. خو نن ورځ یې یو بل ته بیا ځلې د دوستۍ غېږې ورکړې.
وکیلانو داسې پرېکړه وکړه چې د قاتلینو ورثه به د مقتول ورثو ته 2,00,000 افغانۍ د دوی ترمنځ د ښه نیت په خاطر باندې ورکوي او په آینده کې به یو پر بل د هیڅ ډول تعرض او حق د دعوې نه لري.
دغه دینی عالم غلام فاروق چې د جګړې پریکړلیک لوستلی د پریکړلیک په پاتې برخه کې وویل جرګې پریکړه وکړه که هر هغه څوک له دې وړاندې یو بل ته زیان ورسوي هغه بیا نه بخښل کیږي او شرعي حدود ورباندې جاری کیږي او درنه مالی جریمه هم ورکول کیږي. بلخوا هغه کورنۍ چې ترمنځ یې د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ په دوستۍ بدله سوه او پرې یو ټغر سره راټول سوي خوشحاله دي. دوی وایي چې له نن څخه وروسته کولی سي په آزاده توګه ژوند وکړي. سات محمد او محمد الله د شخړې د یوې طرف او بل طرف غړي دي.
زموږ د طرفه څخه لله فی الله د الله او د الله د رسول او د الله د قران په خاطر معافي و معافي ده. کوم بدل چې زموږ د پاره د مسیحینو لیکل ده هغه موږ د الله او د الله د رسول په خاطر و دغه خلکو ته معافي کړی دي او دا زما ورونه دي زما کشران دي زما برادران دي د دوی و خدمت ته زه هر کله آمده وم آمده يم. زه
ټول دیني راځي الله دې دیني راځي چې دا خلکو څه چې په دغه کې اقدام وکړي ول ورځ کوشش کړي ډیر خواري کې کښلي دي چې هر سړی دې په د دشمنی په ور بل به بدل کې دا موږ یو دیوال په مابین کې دي چې موږ د خلک دې سره دوستانه موږ بیان مرشدی پدادی پکول کی دادی د مش پکول کی پرایان دی ما ماغان دی بس نو هر څه ته زما د غوښتي د بد پای خراب دی د غد شول د چاسړم.
بل خوځایی قومي مخور او د جرګي غړي وای چی په دغه ولایت کې جرګو شو پایله ور کړي او ځایی خلک ورته زیات درنه وی لري. د قومونو او قبایلو چارو امیر مولوی عبدالهادی امین ویل چې دوی تر دې وړاندې ګڼې نورې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلې کړې دي.
داسې موضوعګانې ډېرې حل شوې دي په ټول افغانستان کې لیږي بیا خصوصا د روزګان په ولایت کې چې زه راغلی یم په دې زما په وخت کې تقریبا بې شمېره داسې غټې موضوعګانې د قتل د حل شوې دي او اوس هم داسې دوې درې موضوعګانې چې د مور قتل موضوعګانې د بررسۍ لاندې کوشش کوي.
د جرګې ارزښت په دې کې دی چې دا د ټولنې په کچه یو مهم او مؤثره وسیله ده چې خلکو ته د شخړو د حل او جوړجاړي لپاره یوه سیمه ییزه لار وړاندې کوي. جرګې د قومي مشرانو دیني علماو او سپینږیرو په منځګړیتوب د اختلافاتو او دښمنیو د حل یو بې طرفه او عادلانه لاره ده. دا نه یوازې د خلکو ترمنځ اړیکې قوي کوي بلکې د ټولنې سولې ته هم واده ورکوي او د یووالي په ترویج کې مرسته کوي. جرګې د خلکو باور را جلبوي او د شخړو د حل لپاره یوه غوره بیلګه ګرځي.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0042 11 24 601. شمیره بیا تکراروم 0042 11 24 601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00-42-02-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
خبرونه تبیا هم خرغلست وړاندې په خبرونه کې د ازادي ملمه خبرونه درته لرو. خو تر هغه وړاندې د افغانستان اړوند یو راپور دی. د خوست مرکز اړوند غازی آباد اوسیدونکو دوی لپاره د پاکو بو برېښنا د برابرولو او همدارنګ د خونځي او سړک د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي سره لدی چې خار ته په نږدې سیمه کې اوسېږي، خو په خپل کلی او علاقه کې د ژوند د لومړنۍ اسانتیا او ته هم لاسرسي نه لري. بل لوري طالب چارواکی بیا وایي چې د دوی سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې به اړوندو ادارو سره شریکوي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شئ.
د خوست د مرکز اړوند د غازی آباد سیمې اوسیدونکو چې د ښار شمال لوري ته د غرونو او غونډیو په ډډه کې اوسیږي وایي په تیر کې دوی ته کارونه نه دي شوي او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د یاد سیمې اوسیدونکي محمد حنیف مشال رادیو ته وویل مهم اړتیاوې د ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د لازمو اسانتیاوو او ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړول دي.
موږ ته په دې سیمه کې تقریبا په پیړیو پیړیو دلته چې څومره خلکو زندگی کړې تر اوسه پورې بیخي کار نه دوړ سوی، بیخي په صفر کې وو. نو اوس که کوم لږ لږ کار کېږي دې نه موږ منندویو، باید موږ سره ډېره خو همکاري وسي. نه مکتب لري او نه کلینیک لري. مکتب دې ته باید ودانۍ جوړه شي او دغه ماشومان دې موږ دلته په حکومتي مکتب جوړ شي. څنګه څنګه څه هم هغه شخصي مکتوبونه دوه درېسته، خو خلک هم غریب دي، دې پسونه نه سپری کولی. باید موږ مکتب باندې ډېر غور وسي، مکتب هم جوړ شي.
د غازی آباد سیمې اوسیدونکي یاد سیمې ته د غزیدلی سړک درغولو او همدارنګه دوی ته د برېښنا د غزولو غوښتنه هم لري. یو تن قومي مخور بسم الله وایي د خوست ځینو ولسوالیو ته برېښنا د دوی له نږدې سیمو غزیدلی، خو په منځ کې دوی پاتې شوي دي.
سنجي مدا چې سنجي درته خو دلې لکه موږ چې دا نو د ټوله دنیا کې نه د مرکز ته هغه صبرو دی یو ورته یو ورته دا مټه ورسی دي. موږ مټه کمی دي برق دا منی خدای دی چې پیدا شي. په دوم قدم کې دا خبره درته کوم سرکم دا شي ګاډ واډ دا هغه سره شي دلې چې دا سرک را جوړ شي. په دریم قدم کې دا نه د موږ ته یو جنریټر لرلو دا وبو موږ پورته چې وو خړو به وې منتي کاپي دا واس نه لرو چې موږ تیل راوړو چې دا وبو موږ ته لک څنګه څه منځ کې را ته خړو بشي.
یو بل ځای اوسیدونکی کیمیا ګل بیا وایي دوی د څښاک پاکې اوبه نه لري او کور لپاره ښځې او ماشومان له لرې ځایونو په سر کراچۍ لاسي رېړۍ او څارویو باندې راوړي.
چې کوم کوی ګاندې اوبه وچسوي دي، باجې باجې ټولې ترشې دي. داسې اوبه د خوراک اوبه نه لري، دومره لرې لرې راوړو سره موټرو کې راوړو. دغه غوښتنه موږ کوو چې موږ نه دغه د اوبو غم د موږ دپاره وکړي، د اوبو بېخي لرونه.
بل لوري ته د عامې روغتیا معین مولوي عبدالولي حقانی چې خانې خوړکې د یو نیمه کاره روغتیایي کلینیک د ودانۍ د پاتو کارونو د بیا پیلېدو په موخه سیمې ته ورغلی وو، ځایي اوسیدونکو سره په خپلو خبرو کې اړوندو ادارو ته د دوی د پیغام رسولو ژمنه وکړه.
یو خو دغه صحیح مرکزونه دي، دا خو موږ مسولیت ته همدا قسم ته نور مشکلات د تاسو چې دي د برېښنا په باره کې یا د سړک په باره کې یا د اوبو په باره کې انشاء الله دا د تاسو غږ به موږ مسؤولو اشخاصو ته وزارتونو ته ورسوي.
د خوست مرکز اړوند لري پرتی سیمې غازی آباد اوسیدونکو داسې مهال دوی ته د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره خپلې ستونزې او غوښتنې شریکوي چې ځایي چارواکو بیا بیا ویلي په ودانیزو چارو او د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې ورته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا ورته کار نه دی شوی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00-22-11-25-01 تاسو له ازادي رادیو نه د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه اوریدل. دغه راپورونه کول شي زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولي، او زمونږ ویډیوئي راپورونه او ویډیوئي مطالب هم کول شي زمونږ په